ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زموږ مجید بابر د خبرونو د ویان احمد الله او ټکنیکی ملګری نوذری نه کې هلیو سلامونه ومني. د اپوزیشن ګوندونو د اعتراض نه پس د بلوچستان وزیرالا جام کمال ویلي چې لګوادره د اغزن تار د تاولو پروژه یې ودرولې. د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم را سره دي. په لهر سم وخت کې د 15 بجو د خبرونو لپاره ما خپل همکار احمد الله نه
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي له گوادره د اغزن تار چاپیرولو بهیر ودرولې دي. په پاکستان کې د دسمبر په 1 کرونا وایرس ناروغي یو او یا کسان مړ کړي دي او داعش وسلواله ډلې په چیچنا کې پر یو پولیس افسر د چاقو حملې ذمہواری قبوله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان اعلی وزیر ویلی دی د اپوزیشن نیوکو وروسته په گوادر کې د اغزن تار چاپیرولو کار یې ودرولې دی. جام کمال خان تیر ماښام دا خبره د بلوچستان اسمبلی غونډې ته له هغې وروسته وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لورې په گوادر کې د اغزن تار چاپیرول په کلکه سره وغندل. اعلی وزیر غونډې ته وویل د یادې سیمې اولس په اعتماد کې اخیستو ترڅنګ د بلوچستان اسمبلی د پریکړې سره سم به په دغه پروژه کار پیلوي. حکومت او د اپوزیشن ګوندونو غړو د ویناګانو وروسته سپیکر قرارداد د گوادر په اړه قائمه کمیټې ته وسپارو کوم چې په خپل رپورټ په لسو ورځو کې دننه اسمبلی ته وړاندې کوي. وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر شاوخوا 25 کیلومتره برخه باندې د اغزن تار چاپیرولو کار روان وو او د حکومت په وینا چې دا کار د امنیتي وجوهاتو له کبله کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم مشران د لاهور پر ایونټ کې غونډه لري. د یاد غورځنګ مشران وایي په نننۍ غونډه کې به د صوبایي او قومي اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو او د سینټ د راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو به خبرې کوي. له دې غونډې وړاندې تیره شپه په لاهور کې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او حکومت یو اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دوراني ترمنځ ملاقات وشو. د ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې محمد علي دوراني وویل د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د راغلي ټکر د ختمولو لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. مولانا فضل الرحمن بیا رسنیو ته وویل که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي نو دوی مذاکراتو ته غاړه کې خوده شي. خو وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي د اپوزیشن په غوښتنه به کله هم استعفا ورنه کړي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له کبله یو او یا نور کسان مړ شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان کې تر اوسه له دې ناروغۍ د مړو شمېره 10,116 ته رسېدلې ده. د ویبپاڼې په لیکله په تیرو 40 ساعتو کې شاوخوا 2,500 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 4,200 نه زیات کسان په کرونا وایرس ناروغۍ اخته شوي دي خو 4,500 نه زیات ترې بیرته رغېدلي دي. داعش وسلواله ډلې د روس د شمالي قفقاز په چیچنیا کې 13 میاشت پر پولیسو یو افسر د چاقو حملې ذمہواری قبوله کړې ده. له داعش وسلواله ډلې سره تړلې النبا اخبار د دسمبر په 1 د څه ثبوت او تفصیل ورکولو پرته ادعا وکړه چې د دسمبر په 28 دوه بریدګرو چیچنیا په سر خر ګروزنی کې یو پولیس افسر وواجو او بل یې جوبل کړو. پولیسو هم پر هغه ځای دواړه بریدګل وجلی ول. د چیچنیا جمهوریت مشر رمضان قدیروف تر حملې وروسته ویلي ول دواړه حمله کوونکي چې ورونه ول د نږدې سیمې انګوشتیا د اوسیدونکي ول او په چیچنیا کې یوې بیکرۍ کې کار کوو. د دواړو حمله کوونکو د جرمونو او د سخت دریځې سابقه نشته او په انګوشتیا کې چارواکو له چیچنیا څخه د پیښې معلومات غوښتي ول. او اخري خبر د روغتیا نړیوال سازمان پرون د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړني استعمال اعلان کړی. دا په تیر یو کال موده کې چې د کرونا وبا خپره شوې ده د کووید 19 د واکسینو د اعتبار وړ اعلانولو لومړی هڅه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي دا اقدام د واکسینو د واردولو لپاره د قانوني پروسې په ګړندي کولو کې د نړۍ د هیوادونو پر مخ لار پرانیزي. د یادې ادارې یوې چارواکي وویلي کووید 19 واکسینو ته د لاسرسي لپاره دا یو مهم مثبت ګام دی. د رسمي شمیرو تر مخه د کرونا له پیله تر اوسه له 3 میلیونو څخه زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او 1,300,000 نه زیات کسان یې وژلي دي. په اروپا، شمالي امریکا، روسیا او چین کې وار له مخه په بیړنیو حالاتو کې د فایزر او د نورو واکسینونو د ورکولو لړۍ پیل شوې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار احمد الله وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وایي چې لږه وادره د ازغن تار تاوولو کار ودرولی. په عین وخت کې په بلوچستان اسمبلی کې اپوزیشن په دې باړ نیوکې هم کړي.
یہ اسمبلی جو ڈیسائیڈ کرنے جا رہا ہے یہ ہائی کورٹ بلوچستان بھی اس کو فالو کرے گا اور اسی کے بیسس پہ آگے شاید کیس بھی چلے گا.
د شمالی وزیرستان پولیسو په 2000 کال کې په ضلع کې د جرمونو او د نامنیو راپور خپور کړی. د سیمې یو اوسیدونکی وایي هدفي وجنې هم روانې دي، خو دا ښه خبره ده چې دلته پولیس او نور ادارې راغلي.
ٹارگیٹ کلنگ کیجی میزا مشورن پا نقشا کیجی بل طرف تک سناسا مضبط نتیجه رواتا جیدی دی پولیس.
د خیبر پختونخوا د ساینس او ټکنالوژي وزیر وایي چې په مومندو کې د مرمرو د کانو راوستلو لپاره به نوې ټکنالوژي کاروي، خو د غرونو مالکان بل نظر لري.
دا لیټسټ ټکنالوژي ده، دا په هر هغه درنګ کانان کې لګېدای شي چې هغه سره خوا کې بل کانان بل درنګ کې بلاسټنګ نه کیږي.
قبیلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. لمشال ریډیو سروس. مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نه خپنې غاوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalriddio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورزو د سر راپورتا د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان ویلي دي چې د حزب اختلاف د اعتراض وروسته به دوی په گوادر کې د باړه چولو کار بند کړي او د گوادر ولس به په اعتماد کې اخلي. وروسته به د بلوچستان د اسمبلی د پریکړې سره سم پر دې پروژه کار بیرته پیل کړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام د حزب اختلاف پر غوښتنه باندې رابلل شوي د بلوچستان اسمبلی غونډې ته کړې ده. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله تیر ماښام د ډیپټي سپیکر سردار بابر موساخیل په مشرتابه کې پیل شوه، نو د حزب اختلاف د غړو له لوري په یو قرارداد کې په گوادر کې د باړې ازغن تار د اچولو غندنه وسوه او ویل چې په کال 2002 کې چې کله حکومت په گوادر کې د ترقۍ کارونه پیل کړي وو، نو هغه وخت ولس مخالفت نه و کړی. په دې ترڅ کې د گوادر سره تړاو لرونکي د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړی ایم ال کلمتی وویل چې د گوادر خلک د ترقۍ په ضد نه دي، لاکن باړه چولو د پریکړې په اړه د گوادر خلک په اعتماد کې نه دی اخیستي او نه هم د گوادر خلک د باړه چولو د پریکړې څخه خوشاله دي.
اگر آپ ہمارے لیے شہر نہیں بنانا چاہتے، انویسٹر کے لیے بنانا چاہتے ہیں،
تاسو موږ یاد مایانو نیوونکو لپاره دغه شهر نه جوړوي بلکې د پانګه چونکو لپاره جوړوي، نو هغه هم دا وخت د گوادر و سړکانو ته نه بلکې د گوادر شهر و دکانو ته راځي. چیر چې ټول دکانونه او مارکیټونه په گوادر شهر کې دي او د گوادر د سمندر په غاړه چې کله زموږ ماشومان به لوبې کولې هلته وزغټ سړکان جوړ شوي دي. دغه ډول د گوادر د ترقۍ په نامه زموږ ماشومان هم د لوبو څخه لیرې کړل شوي دي، ځکه چې په ټول گوادر کې دوه د فوټبال او یو د کرکټ ګراوند دی چې له امله اوس هغه ماشومان په ګلۍ او کوڅو کې لوبې کوي. نوموړي زیاته کړه چې مایان یا کب نیونکي پخوا به په آزاده توګه و سمندر ته تلل او خپل مایان به نیول، خو اوس هغه په خپله مرضي نشي تلای. لومړی به دوی اجازه تاخلي او بیا به سمندر ته داخليږي او د دوی څخه په سمندر کې شناخت کارډ هم کتل کیږي او د سمندري عسکر له لوري په سمندر کې دوی څخه پوښتنه کیږي چې د کومه ځای راغلي او چیرې روانه. د دې څخه لمخه د بلوچستان های کورټ ایډوکیټ جنرال ارباب طاهر قاسی ایډوکیټ و اسمبلی ته وویل چې های کورټ و اسمبلی ته امر کړی دی چې د گوادر ستونزې د خبرو د لارې هواره کړل سي، ځکه چې په اسمبلی کې د حکومت تر څنګ د حزب اختلاف غړي هم ناست دي. پر دې مال په خپل وینا کې د حزب اختلاف یو بل غړی ثنا بلوچ زیاته کړه چې د گوادر باړ یا ازغن تار اچول یو غیر فطري عمل دی، ځکه چې د دې څخه د گوادر شاریان په دوو برخو کې بشل کیږي. ثنا بلوچ وایي چې اسمبلی هر پریکړه وکړي پر هغه باندې به بلوچستان های کورټ عمل کوي یا بیا به پر دې پریکړه باندې کیس چلیږي، نو پکار دی چې اعلی وزیر اعلان وکړي چې دا یو غلط کار و، سمدلاسه دا کار بند کړي او د مشاورت وروسته دی د ټولو بلوچستان لپاره سکیورټی پلان جوړ کړل سي. نو حزب اختلاف د حکومت سره وناشته چمتو دی. وروسته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپله وینا کې د حزب اختلاف و سوالو ته په جواب کې وویل چې د گوادر بندر د باړ اچولو په اړه به حکومت ټول خلک په اعتماد کې اخلي او بیا به په اسمبلی کې خپله پریکړه وکړي. د نوموړي په وینا چې تر هغه وخته پورې به د باړ اچولو کار وځنډوي.
هر ملک ایک دوسرے ملک کے خلاف ہے اور وہ کوئی اپرچونیٹی نہیں،
ہر ایواد بل ایواد پزد وی او هغه هر هغه موقع د لاس نه ورکوي کم چې د بل ملک پزد استعمال دلایسي، زکه چې هغه هلته کومه پیښه کوي نو د هغه څخه د مخالف ملک و اقتصاد ته زیان رسول وي. خو اوس ملکونه نه بلکې ګروپس یا ډلې هم په دې کار کې لاس لري. داسې ډلې شته چې موږ او تاسو ته نه دي معلومې، د هغو مفادات پټ وي او موږ تاسو ته یې پته نه لګېږي. د مثال په توګه که یو کس په ګوادر کې هاوسینګ سکیم ولري نو هغه د مخالف د سکیم د ناکامولو لپاره په ګوادر کې کولی شي چې واده ماکه وکړي، خو د هغه څخه چې کم زیان دی هغه ما او تا ته رسېږي. د حکومت او حزب اختلاف د ویناګانو وروسته ډپټي سپیکر یاد شوی قرارداد د ګوادر په اړه وقایمه کمیټي ته سپارلی دی، کوم چې په خپل رپورټ په لس ورځو کې دننه و اسمبلی ته وړاندې کړي. د حکومت له لوري د بلوچستان په سایل ښار ګوادر کې د ازغن تار د اچولو کار روان شوی و. د حکومت په وینا چې دا کار یې په ګوادر کې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره پیل کړی و، خو د حزب اختلاف له لوري پر دې عمل باندې نه یوازې نیوکې شوي وې بلکې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یا بلوچستان بار کونسل له لوري په هایکورټ کې د ګوادر بار په ضد درخواست هم ورکول شوی و. پر درخواست باندې عدالت د بلوچستان اسمبلی څخه پوښتنه کړې ده چې اسمبلی په ګوادر ښار کې ازغن تار اچول غواړي. آیا د دې مقصد لپاره څه قانون سازي کړې ده؟ که سوي وي نو دغه مقصد څه دی؟
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. نن د لاهور پر ایونت کې د پاکستان جمهوری غورځنګ سیاسي ائتلاف کې د شاملو ګوندونو د مشرانو غونډه کیدونکې ده چې پکې مهمې خبرې متوقع دي. خو له دې غونډې وړاندې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او د حکومت د یو اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشنل د یو مشر محمد علي دورانی ترمنځ لیدل کتل شوي دي. دا ملاقات د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د ناندریو د کمولو لپاره مهم ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اطلاعات وزیر شبلی فراز ویلي وو حکومتي لوری به د اپوزیشن مشرانو سره د روغې جوړې لپاره ګوري، خو د مریم نواز او مولانا فضل الرحمن سره به نه ګوري. په رایوند کې د نننۍ غونډې او د دورانی سره د مولانا د لیدنې په اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
نن په ریوند کې د سربراهانو په کچه د پاکستان جمهوری غورځنګ د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. خو د دغه مهمې غونډې نه وړاندې تیره شپه په لاهور کې د جمهوری غورځنګ د مشر مولانا فضل الرحمن سره د حکومت د یو اتحادي او د اطلاعاتو د پخوانی وزیر محمد علي دورانی ملاقات وکړو. او د دغه ملاقات وروسته تیره شپه په لاهور کې د مولانا فضل الرحمن سره په شریک خبری کانفرنس کې محمد علي دورانی ویلي دي چې په هیواد کې د حکومت او اپوزیشن د ټکراو د مخنیوي لپاره مذاکرات ډیر ضروری دي. هغه وویل چې تر دې وړاندې د لاهور په کوټلکپت جیل کې هم د دغه هدف ترلاسه کولو لپاره د نواز شریف د ورور شاباز شریف سره هم ملاقات کړی وو.
آگے یہ ایک روشن اتفاق میں بدلے گا اور نیا سال
ز امید لرم چې دا اختلافات به په اتفاق کې بدلیږي او نوې کال به د اتفاق او د اتحاد کال وي. په پراخه کچا د مذاکراتو لپاره د ایجنډې د سیټ کولو ضرورت دی او زما په اند د اتفاق په راجوړولو کې د احتساب د ادارې د غریبتاریانو په وجه مشکلات را مخته کیږي. د مولانا سره مې چې نن ولیدل نو امید می نور هم زیات شو. او هغه ورځ می چې د شاباز شریف سره لیدلی وو نو هغه ویلی وو چې د مولانا سره فیصله وی نو د پی ډی ایم به هم هغه فیصله وی.
جو مولانا کا فیصله ہوگا پی ڈی ایم کا فیصله ہوگا.
خو مولانا فضل الرحمن په دغه محل وویل چې موجوده حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او دا حکومت په داخلي او خارجي پالیسیو کې د ناکامۍ سره هم مخ دی. مولانا فضل الرحمن وویل چې وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکړي نو د هغې وروسته به بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د احتساب د ادارې د معاملاتو او نورو ریاستي او قومي معاملاتو په اړه خبرې اترې کېدلی شي.
پاکستان کے جتنے ادارے ہیں چاہے وہ
دا پاکستان چې څومره هم اداري دي کاغه استابلیشمنٹ دی کا سیول بیوروکریسی دا او که نوری اداری دی خو ټول خلکو لا یو موټی کېدل پکار دی چې کدا رقم نا اهله حکومت ته یو ورځ هم زیاته ورکو نو یو ورځ نور په زمکه کې د ننه ورننه وزو نو زمونږ په اند د حکومت سره د مذاکراتو امکان نشته خو که وزیر اعظم استعفا ورکړي او د نوي انتخاباتو اعلان کوي نو بیا به د مذاکراتو تجویز ته ګورو د حزبی اختلاف د ګوندونو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د صوبایي او قومي اسمبلیونه د استعفاګانو ورکولو په اړه او د سینټ په انتخاباتو کې د برخي اغیستلو یا نه اغیستلو په اړه په پی ډی ایم کې د ننه د شامل ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه رد کړل او هغه وویل چې نن به په ریوان کې د پاکستان جمهوری تحریک د سربراهانو په اجلاس کې د معاملات نور هم واضح شي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو شنون کې وایي په پاکستان کې په 2023 میلادي کال کې پارلیماني سیاست په سم ډول نه دی ترسره شوی او نه هم اپوزیشن ګوندونه واضح تګلاره لري. دوی وایي په نوي کال کې بعد حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالي د کمیدو پر ځای زیات شي. په 2023 میلادي کال کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او اپوزیشن ترمنځ په پارلیمان کې دننه او بهر د یو بل خلاف تون بیانونه ورکړل شول. تیر کال اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد اتحاد هم جوړ کړ چې د حکومت د راغورځېدو پورې به هلې دلې جاري ساتي. نور تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
په 2020 کال کې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت او اپوزیشن ترمنځ د پارلیمان دننه او بهر تاوده بحثونه او پر یو بل ټکونه وشول. د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو او د پارلیمان غړو خلاف د احتساب مقدمې جوړې شوې او د حکومت خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد جوړېدو په نتیجه کې جلسې جلوسونه وشول. شنون کی وای هم دغه کال سیاسي حالات په داسې حال کې تاودو چې په فروری کې په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس وموندل شو او دغه جهانی وبا د نړۍ په ګډون پاکستان هم متاثر کړ. د کورونا وایرس وبا په اړه په پارلیمان کې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ سیاسي همغږي ونه لیدل شوه. مخالفو ګوندونو په 2020 کې د اقتصاد او کورونا وایرس مخنیوي په لړ کې پر حکومتي تګلارو تنقیدونه وکړل او ویل یې چې دوی یې په اعتماد کې وانه خستل. په پاکستان کې د کارپوهانو په فکر له روانو سیاسي حالاتو بریښي چې په 2020 کې جمهوریت په صحیح معنا کې نه و عملي. شنون کی زاهد حسین مشال ریڈیو تویل چې کال 2020 په پاکستان کې د جمهوریت لپلوه ډیر خکال نو ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ کشالو په دغه هیواد کې د جمهوری اقدارو د خوندي ساتلو او د جمهوریت د بقا په اړه پوښتنې پیدا کړې دي.
دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې په 2020 کې به څه صورتحال وي ځکه چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په تصادم کې دا وخت جوړجاړی نه ښکاري. دواړو خواوو یوه سخته رویه خپل کړي چې له کبله یې د جمهوري قوتونو لپاره ځای پتنګېدو دي. د دې له وجې به نور قوتونو ادارو او فوزي اسټابلیشمنت لپاره ځای په زیاتېدو شي او دا موږ څو وارې په پاکستان کې لیدلی دي. نو راتلونکي کال یو خطرناک شکل لرلی شي.
په پاکستان کې د دوه مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د مشرانو خلاف د درغلو یو شمېر مقدمې جوړې دي چې په لړ کې یې گرفتاری هم شوې دي. اپوزیشن ګوندونه دا د حکومت انتقامي کاروایی بولي او وایي چې د احتساب کمی ادارې د حکومت په لارښوونه د دوی خلاف کیسونه جوړ کړي. خو حکومت وایي چې نیب په خپلو چارو کې خپلواکه ده او دوی یې په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. خبریال او شنون کې محمود جان بابر وایي داسې نه ویني چې 2020 به له 2020 کاله مختلف وي. نوموړی په پاکستان کې روانو سیاسي حالاتو ته په اشاره وایي چې د خپل مفاد لپاره به دواړه خواوې کوششونه کوي او د ولس اصل مسلې به د مخکې په شان له پامه غورځېدلې پاتې وي.
یقینا چې دا کم خلک دي دوی به داسې شیزونه کړي وي چې دوی ته د هغې جواب ورکول په کار دي. خو چې په کومه طریقه باندې کېږي نو هغې ته هم ډېر ښه نه شي ویلی کېدی. زه په خپله دا ګڼم چې څنګه کال 2020 چې کوم تیر شو ختم شو دا څومره چې مشکل و د جمهوریتونو لپاره او د ولس حقونو لپاره نو د راتلونکي کال هم زه دومره اسان نه ګڼم. زه دا ګڼم چې راتلونکي وخت د دین هم زیات مشکل وي ځکه چې هغه خلک کوم په چوکو باندې ناست دي نو هغوی به دا سیزونه د خپل مقصدونو لپاره استعمالوي. زما خپل خیال دا دی چې دا جدوجهد او دا جنگ چې کوم دی دا به جاري وي او دواړو طرفونو پوره کوشش روان دی. خو ښه خبره دا ده چې جمهوریتونه هم چې کوم دي نو هغوی له خپل سر مکمل نه دی.
په 2020 کال کې د پاکستان وفاقي حکومت چې مشري یې تحریک انصاف کوي له اپوزیشن ګوندونو سره په ګڼو معاملاتو د پارلیمان دننه او بهر توند بحثونه وکړل. په دې موده کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم په نوم اتحاد جوړ کړ چې مشران یې د حکومت سربیره پر نورو حکومتي ادارو نیوکی کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک په نوم د بیلابیلو مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف دریز لري چې موجوده حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې راغلي، نو ځکه باید له سره انتخاباتو شو. وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي، خو د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا هغه ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. اپوزیشن ګوندونه وایي که وزیر اعظم مستعفي نه شو نو دوی به په پارلمان کې له خپلو چوکو استعفاګانې ورکړي. زاهد حسین د پی ڈی ایم هلو ځلو احتجاجي تحریک او د حکومتي رویې په اړه وایي چې په دغه موده کې په هیواد کې پارلماني سیاست نه تر سترګو کیږي.
په جمهوري بهیر کې پارلمان فعال وي، د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په مستقله توګه یو ټکراو خو موجود وي، خو په هغه کې پارلمان باید فعال وسی. د هر قسمه بحثونه مباحثه باید جاری وي، هغه ماته نخکاری. بل پلو د پی ڈی ایم په تحریک کې هم راته سوازه سم نخکاری چې کله هغه دا وای چې په هر صورت کې به حکومت راغورځوي، نو غټ سوالې نشان دا دی چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې دا خبره زیاته کیږي. نو کدا سی وي نو حکومتونه تر وخت مخکې راغورځيږي او د هغې له وجې نقصان رسیږي. که دا کار جاری وي نو یو نه ختمیدونکي سلسله به روانه وي. د هغې نتیجه به دا وي چې یو مستحکم حکومت به دلته کله هم رانشي.
کارپوهان وایي که د حکومت او اپوزیشن ترمنځ حالات همداسې وي او دوی له یو بل سره خبرې اترې نه کوي، نو بیا په راتلونکي کې د پاکستان جمهوریت له نورو ګواښونو سره مخامخې دی شي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې په 2020 کې د سینټ په ګډون د قومي او صوبایي اسمبلیو پر اتر چوکو ضمني انتخابات کیدونکي دي، نه ویني چې د کېدو وروسته به هم په دغو حالاتو کې څه خوالی راشي، بلکې دوی وایي ښایي سیاسي کشالې په راتلونکو ورځو کې تر دې هم زیاتې شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو لا غوگ یی ستاسو پام یو بل راپور ترا گرزوم. په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو بیې یو وار بیا لوړې شوې. د تېرې شپې د 12 بجو نه د پېټرولو، ډیزل او د خاورو د تیلو بیې زیاتې کړل شوې دي. وفاقي حکومت دا ګام د تیلو د نرخ د ادارې اوګرا په غوښتنه پورته کړه. تر دې وړاندې د دسمبر په 15 هم د پېټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړل شوې وې. ځینو کسانو مشال لري ته ویل کله چې تیل ګران شي نو په ملکي هر څه ګران شي. نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 1:30 مازیګر نا وخت د خزانه وزارت جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې ویلي د تیلو د نظم ادارې اوګرا په سفارش باندې وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي منځوري ورکړي چې تر مخې د پېټرولو نرخ کې 2.10 روپۍ، د ډیزل په نرخ کې 1.80 روپۍ، د لایټ ډیزل په نرخ کې 3.95 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 3.86 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالي وکړي شو او دا نرخونه بیګا د پیدا 12 بجو نه عملی شوی. دا په داسې حال کې د چې د دسمبر په 15 هم حکومت د تیلو په نرخونو کې زیاتواله کړي وو. د ولس وینا د دوی کله هم داسې نه ولیدل چې د تیلو په نرخونو کې دومره زر زیاتواله کیږي. د دوی په خبره د دې نرخونو زیاتې دوله وجه به خوراکي توکي او د ژوند د ضرورت هر څه ګران شي چې ورسره به د دوی په ژوند باندې بدی اغیزي پریوزي. د اسلام آباد پینډي ترمنځ د سورلو گاډي چلوونکي یو ډرایور نواب خان په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
سرکٹ بد اگے چلی گی جمن ریوران خلی کی نو گاڑی چلو نشو ٹول اور اس گاڑی او چلو یا پی پیٹرول پورا کو یا پی نور سو مگ با کورس سے اڑو مدا کا کو چھ بس دا ٹانکی وہ پھول کو نو مگ دا وسنا با دی گی جمن گو بو اب کی اس مگ ڈاکٹر نہیں کپڑے مزڑی اور اور بس دا شے دے کلا ٹانکی پھول کری او کلا راشن ملا شے او کلا نو
همدارنګ یو بل خوارکخ سید رحمان هم د تیلو په گرانی دو مشال ریډیو ته وی.
نو غون کار په دې پټرول وبد غروان دي، د غریب شړ خلقون د پټرول دي، چې پټرول ګران شي د غریب شړ خو بیا هم غرق دي. نو د تیلو خو خاص کړو چې د پاکستان حکومت ته چې د زمنګ غم وږي نو موږ ورسره سوال وو زمنګ بچیم وږي د موږ غم وږي.
حاجی سید غپور چې د پنجاب په گجرانوالا کې یو وړه کارخانه لري مشال ریډیو ته وویل د تیلو د بیو زیاتېدو سره د دوی په کارونو هم اثر غورځيږي او چې اوس بیا یو وار تیل ګران شو نو ورسره به د دوی کاروبار هم خراب شي.
زموږ ټول دارومدار په دې پټرول دی او چې پټرول قیمت شي زموږ د کارخانو کار پی ودرېږي زموږ نورې مسالې پرې ډېرې خرابېږي ګاډي پی ودرېږي نو دغه نه خو زموږ ټوله ګټه ده چې هغه موږ په دې پټرول ورکو. نو موږ حکومت ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دغه پیٹرول ارزانه کوي نور خو هر څه قیمته شلوله زور کې دغه یو موټر سایکل یا په دې ګاډي باندې ګرځو دته نه موټر سایکل ته مکوي.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وی حکومت دا وخت د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او راتلونکي کې به دا ګرانی نور هم سیوا کیږي.
مہنگائی یعنی گران والی پہ شکل کے بےروزگاری پہ شکل کے اور کم اقتصادی پر وقت پر شکل کے غربت پر شکل کے ہلکوں
ذکر دا پنزل لسرز اڑان دی وفاقی حکومت تیلو پر نرخونوں کی زیاد والے کھڑے وہ چیتر مخی دا پیٹرول نرخ 3 روپے د ڈیزلو په نرخ کې هم 3 روپۍ او دارنګ د لایټ ډیزلو په نرخ کې 5.5 روپۍ د لیټر په سر زیاتوالی شوی وو. بلپلو وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې بیا بیا ویلي چې دوی ته اقتصاد ښه نه دی پاتې شوی خو اوس د دوی د ښه اقتصادي پالیسیو پر وجه اقتصاد یې پرمختګ کړی خو د اقتصاد نور ښه کولو لپاره دوی سختې فیصلې کوي او دا ګرانی ارزی ده او ډېره ضربا ختمه شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وژو مومند تا د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزیر ویلي چې دوی کوشش کوي چې روزګاریانو لا د مومندو د غرونو نه څنګه مرمر وستلو د پاره ماشینان ورکړي ځکه تر اوسه د کاڼو وستلو لپاره بارود کاریږي خو دغه سره کاڼي هم ځای کیږي او خطر یې هم شته. د کاڼو روزګاریانو دغه خبره ستایلي خو دوی بیا ځینې خدشات یا اندېښنې هم لري وایي چې باید دغه ماشینان یا خو په ارزانه بیه دوی ته ورکړی شي او یا د بیا حکومت داسې وکړي چې د قومي خلکو روزګاریانو پکې تاوان نه وي. تفصیل شنواز ترکزی راکړي.
د ساينس او ټکنالوژي صوبای وزیر کامران بنگش ویلي چې حکومت په مومندو کې د غرونو د کاڼو د وستلو لپاره هلې ځلې کوي او په ځای د دې چې دغه کاڼي په بارود راوستل شي نو دوی کوشش کوي چې دغه کاڼي د ماشینونو په واسطه پرې کړی شي چې نه پکې کاڼي ځای شي او نه انساني ژوند ته خطر جوړ شي. نو نوموړی په دسمبر په 1 مومندو ته ورغلی او د عامو خلکو سره د یوې غونډې په مهال د ساينس او ټکنالوژي په حواله خبرې کړې دي.
نئی ٹیکنالوجی بیسٹ ہونے تاسو ماربل ہم کار کے مطابق کی مدد کی وجہ سے پر کٹک ٹاپ مو سسٹم شروع
دا صوبائی وزیر دغه بیان خود کانو روزګاریانو او د غرنو مالکانو سٹایل دی خود وی بیا ځینی خدشات او یا اندیښنې هم لري لکه د جان زیب خان د مومندو په غرنو کې خپل درنګونه دیو دی وای
مشینری دیتا وایرس وی دا لیٹسٹ ټیکنالوژي دا په هر هاغه درنګ کدان کې لګې دی شي چې هاغه سره خوا کې بل کدان بل درنگ کی بلاسٹنگ نہ کیگی کتا سر سنگ پسنگ پر بل کدان کی بلاسٹنگ کی گنو تو ایسا التا نشی لگولے
دا محمد دا خطیز امبار تحصیل ناتر دا لویدیز بائزو تحصیل پوری ټول غرون نه سنگ مرمر وستل کیږي چې رنگونه او قسمونه له یو بل ډیر جدا هم دي. په دې کې له ټولو زیات مشهور او قیمتي د زیارت او د خانقاه غرونه دي چې کاڼي ډیر خوخول کیږي. د خانقاه د غرونو یو مالک فردوس خان صافي مشال رډیو ته وویل باید حکومت داسې منصوبه هم جوړ کړي چې دوی ته او ټیکدارانو ته پکې تاوان نه وي.
هغه خو د دې یعنی زبردست وي چې نیمه کم انکم چې کم دی نیمه ګټه چې کم دی هغه به حکومت ته ځي نیمه ټیکدار ته ځي نیمه به ټیکدار به قوم ته کمیشن هم ورکوي. نو دغه ځای کې مسالہ پکشتر ہے کہ دسی کئی کپ مناسب پرسنٹیج مانی دیو خبر کئی دیتے کداران سر بے ٹک دا او کپ دغا دغا مانی کئی دا خطاستا پتر قبائلی علاقی دلتا خو آدھا قومی کمیشن ہم پکیوی دلتا دیو آگا ٹیکس ہم ورکی سرکار تا کپ مناسب قیمت مانی دغا کئی دا مشنگری دیو ورکی پا مناسب شیرنگ مانی ورکی خو ٹک شوا کر نو ورکی بے فکر نو کمش دلتا ٹیکداران سر دغا اومنی.
نو په دغه غوښتنه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د معدنیاتو مشیر عارف احمد زی مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هر وخت داسې قانون او یا پالیسی جوړوي چې د قومي خلکو او د روزګاریانو په ګټه وي. دوی به د کاروباریانو مشکلات اوري او د حل لار ورته خامخا جوړوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
تاسو مشال لیدو تا وگی درنگ سات کی پختونخوا کی پنیمی بجی کی دن کی دی دو پنیمو بجو دو خبرونو درنڈیر دپارا احمدالله سٹوڈیو تراغلے دے مایک ورتا حوالہ کوم.
د بلوچستان اعلی وزیر ویلی د اپوزیشن نیوکو وروسته په گوادر کې د اغزن تار چاپیرولو کار یې ودرولی دی. جام کمال خان تیر ماښام دا خبره د بلوچستان اسمبلی غونډې ته له هغې وروسته وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې په گوادر کې د اغزن تار چاپیرول په کلکه سره وغندل. وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر شاوخوا 25 کیلومتره برخه باندې د اغزن تار چاپیرولو کار روان و او د حکومت په وینا چې دا کار د امنیتي وجوهاتو له کبله کوي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم مشران نن د لاهور پر آیوند کې غونډه لري. د یاد غورځنګ مشران وایي په نننۍ غونډه کې به د صوبایي او قومي اسمبلیو نه د استفاګانې ورکولو او د سینټ د راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو به خبرې کوي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله یو او یا نور کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویبپاڼه لیکي په تیرو 40 ساعتو کې شاوخوا 2500 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 4,200 نه زیات کسان په کورونا وایرس ناروغۍ اخته شوي دي، خو 4,200 نه زیات یې بیرته رغېدلي دي. داعش وسله والې ډلې د روس د شمالي قفقاز په چیچنیا کې 13 میاشت پر یو پولیس افسر د چاقو حملې ذمواري قبوله کړې ده. له داعش وسله والې ډلې سره تړلې النبا اخبار د دسمبر په 1 د ثبوت او تفصیل ورکولو پرته ادعا وکړه چې د دسمبر په 28 د دوو بریدګرو چیچنیا په سرخار گروزنی کې یو پولیس افسر وواجو او بل یې جوبل کړو. پولیس هم پر هغه ځای دواړه بریدګر وجلی ول. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړنی استعمال اعلان کړی. دا په تیر یو کال موده کې چې د کرونا وبا خپره شوې ده، د کووید 19 د واکسینو د اعتبار وړ اعلانولو لومړی هڅه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه لیکلي دا اقدام د واکسینو د واردولو لپاره د قانوني پروسې په ګړندي کولو کې د نړۍ د هیوادونو پر مخ لار پرانیزي.
د احمد الله نمو د پنیم وجود خبرونو لنډیز اوریدو او ستاسو په موږ یو راپور تر راګرځوم. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د یو کمیټه مشر ویلي چې دغه هیواد کې دغه هیواد خبریالانو لپاره تیر شوی کال ډیر د غمونو ډک و. په دې اړه باندې زموږ همکار روف افغان دا راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې 2000 میلادي کال د نړۍ لپاره لا بیلابیلو ستونزو سره مخ کال و، د افغانستان له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال یادوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر کال کې یو لس خبریالان وژل سوي دي.
2000 کال د خبریالانو دپاره یو خونریز همدارنګه خطرناک کال و. یو لس تنه مونږ خبریالان او د رسنیو کارکوونکو وژل شوي دي. د اتیا نه زیات خبریالان د تاوتریخوالي نه مخامخ سوي دي. اطلاعاتو ته لاسرسی هم ډیر خطرناک همدارنګه ډیر اساس مسله وس خبریالان په دغه کال کې ورسره مخامخ و.
نوموړی له حکومت غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې او اقدامات وکړي. یوازې د تیر زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې په کابل کې د تلو نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریال ملاله میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد وژل سوي دي. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د الیاس تایی او ملال میوان وژون کې نیولی او تازه یې ویلي چې د الجزیرې د خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هم نیولی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې په غزنی کې د الجزیرې د وژل سوي خبریال رحمت الله نیکزاد وژون کې هغه طالبان دي چې څه موده وړاندې د 5000 طالب زندانیانو په لیست کې د افغان حکومت له بنده خوشې سوي وو هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. د ملي امنیت ریاست له لوري تیره ورځ رسنیو ته په استویلي ویډیو کې حمیدالله نامه اعتراف کوي چې رحمت الله نیکزاد یې وژلی.
کلیوستون که اوز یعنی میمیش مخ که ذکرلا خواسته بانده دی کاروباین
د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وای چې نیول سوي کسان طالبان نه دي او له یادو کسانو په زور اعتراف اخیستل سوی. مخکې هم د افغان حکومت یو شمیر چارواکو دا خبره کړې وه چې خوشې سوي طالبان بیا د جګړو لیکو ته ستانه سوي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې خبریالانو سازمان په کلنی راپور کې چې د سې شنبې په ورځ خپور سوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له 5 هغو هیوادونو دی چې خبریالان پکې زیات وژل سوي. په دغه راپور کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې په بیلابیلو هیوادونو کې 9 خبریالان وژل سوي دي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په 10:30 بجو،
د کرشې پر غاړه
په 2:30 بجو،
سندری جادوګرې
په 1:30 بجا،
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو،
پام کوه
په 3:30 بجو،
د مشال ریډیو مجله
په 4:00 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
شمالی وزیرستان کی تیر 2006 کے پہ مختلف جرمنوں کے سمر کسان و جلی پہ مختلف پیخو کی سمر ملزمان گرفتار شوی و سمر مقدمی شوی د نام نے رد پولیس و کم کردار لوب ولیشی عام اس دے تپس نظر گوری پدیاڑا د عمر وزیر راپور.
شمالی وزیرستان کے تیر 2006 کے دہدفی وژن و بامی چاودن او وسلاوال بریدون نپرتا پہ مختلف پیخو کے گن کسان وجلی شوی. د شمالی وزیرستان پولیسو لخوا مشال ریډیو سره شریک کړل شوی ریپورت تر مخه تیر 2006 کال کې 1 اویا کسان په مختلفو پیښو کې وجلی شوی دي. د پولیسو ریپورت تر مخه په مختلفو جرمونو کې د ککړو 111 ملزمانو ضد مقدمه درج شوی، 106 کسان نیول شوی دي. د پولیسو ریپورت تر مخه 2006 کال کې په شمالی وزیرستان کې 2 اقدام قتل شوی چې دا غې په خوش په گویا ملزمانو زید مقدمه اف آی آر شوی، 2 کسان نیولی شوی دي. د یاد ریپورت تر مخه د شوکې او غلا په 13 کې 6 کیسونه، د جنسی تیری او اغوا په شمالی وزیرستان کې په 13 کې د یاد ریپورت تر مخه 1 کیس هم نه دی ریپورت شوی. د پولیسو د ریپورت تر مخه تیر 2006 کال کې ټول 321 مقدمه یعنی اف آی آر درج شوی، په دغو کې 510 ملزمان نیولی شوی دي. په دغو مقدمو یا وژل شوو کسانو پیښو کې د پولیسو په ریپورت کې د هدفي وژنو ذکر موجود نه دی او نه هم د هدفي بریدونو ککړو کسانو گرفتارۍ کومه پیښه په دغه ریپورت کې ذکر شوی. د پولیسو ریپورت تر مخه 2006 کال کې شمالی وزیرستان کې د ترهګرۍ یوازې 3 پیخې ریپورت شوی، 3 کسان پکې وژل شوی او 100 گرفتار شوی نه دي. د ریپورت تر مخه تیر 2006 کال کې د وسلو ضد 15 کاروایانه شوی او سپک او درانه وسله نیول شوی، د منشیاتو ضد 25 کاروایانه شوی، 55 کسان گرفتار شوی او 1.99 کیلوګرامه منشیات نیولی شوی چې پکې چرس، آیس او نور نشایي مواد شامل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو ټریننګونه شوی، تانه او پولیس سټېشن فعال شوی او زیاتې شوی، د جرمونو مخه نیولو لپاره چمتو دي.
2019 د موږ 3 تانه نوټیفاید وير، د موږ اوس نه پولیس سټېشن نوټیفاید دي، د جرم لاس نیوې د لپاره او د مظلوم سره ادري دا د لپاره چې کوم ډیټا ما تاسو سره مکمل شیر کړی د بهترین پرفارمنس دا کوم چې کوم سابقه لیوی او خاصدار ټوټل ابزارب سو هغه دي. انزمام هیڅ ایشو نستا، 900 کسان ټرین سو د جرایم خلاف سرچ اپریشن روان دي، د منشیاتو خلاف یو غټ پرفارمنس پروګرس روان دي الحمدلله. روډ بلاک چې کوم د عوامو یو عدالت بدبینه معاملہ وا سرچ اپریشن روان کړی دي عوام سره په ډیلی بیسس باندې د پولیس ډیلی روانه دا انویسټیګیشن برانچ کم دی مکمل اسټابلیش و
بل طرف د شمالي وزیرستان ځای اوسیدون کې د پولیسو پر اتک خوشاله دي خود یوای چې لا هم د بدمنه یغه مخه و نه نیول شو د کومل لپاره چې دوی خوشبین اول پدې اړه یو څو کسانو را تخپل احساسات داسې شریک کړل
د مونږ محمد رضا دا مرجر یو کړلو پېمشت به قسمه قسمه کسونه ویل چې فاټا به ایس د حیات آباد او د چارسادې د مردان د هیغون د به سیف ټوید په شمالي وزیرستان شه د نن د ورځې فیرنه د امن سلسله رولا چې میش په سکند امن تیرګي ټارګټ کیلینګ ټیکین دا روز به روز بڑھتاو کېږي د کومې کومې پلمان شکیم تنازې جوړې شوې د ځکه ایوا فائدہ ادارو کړی دو چې ریسکو روحلی دو خو ریسکو صرف د میرمشا تحصیل سره محدود دو
د مونوم رضوان دای دا یو شی اقدام دای مشته د پولیس نظام سره د علاقې امن برابرې جي او بل طرف ته روزانه بیس باندې ټارګټ کیلینګ کیږي میزه مشورون په نقشه کیږي په هغه شی میز ځوانون په نقشه کیږي دغه د پولیس د پیزلوند او بل طرف ته څنګه سره مثبت نتیجې وروته دي د پولیس اف سی آر فرسودا نظام ډیر زیات مسلمه د قانون او د عین لری وی دی غدا خلق لری وی خدا د قانون په طرف باندې یو راون قدم سٹارټ شو امید دی چې دغه وره وره د ترکیتا سبب جوړیږي
د شمالي وزیرستان پولیسو لخوا جاری شوی ریپورت تر مخه سیمه کې اوس مهال ټول 3950 پولیس سرتیری دي چې وړاندې خسادار لیوی سرتیری ول پړوم بایو کې درې پولیس سټېشن وي چې اوس نه پولیس سټېشن یعنی په هر تحصیل کې فعال شوه هلتا پړوم بي زل د پولیسو لخوا خلکو ته د ډرایوینګ لایسنس کار هم پیل شوه د ریپورت تر مخه 970 پولیس سرتیرو مکمل تربیت ترلاسه کړې د هر قسمه حالاتو لپاره تیار کړل شوی او 3350 پولیسو ته د امنیتي ځواکونو لخوا تربیت ورکړل شوی او شروع دی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
داس مشال رادیو ته وګی اوریدونکو په ناقانون ډول اروپا ته تلونکي سلګونه کډوال د بوسنیا هرزګوینا په کیمپ کې سخت جمعیت پراته دي د دسمبر په دروښتما د هیواد په شمالي لیپا سیمه کې د کډوالو کیمپ اور واخیست تر هغه وروسته د افغانانو او پاکستانیانو په ګډون شوخوا 800 کډوال سرپنا به برخې شول دوی وای د وورې ورې دوه او خړو کموالي لوجې چون لا سخت شوه د سر صلیب نړیوالې داروای له کډوالو سره مرستې کړې دي او خواړه او تودي جامې ورکوي د فرانس خبری اجانس وای د بوسنیا حکومت د کډوالو بل د اعتراضولو بهیر پیل کړي چې ستونزې ور هواري کړي په دې اړه منور شاه د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی سانګې او اجانس او فرانس خبری اجانس پریس راپور وړاندې کوي
په بوسنیا هرزګووینا کې په سلګونو کډوالو یو بل شپه هم په سخت یخنۍ او واغرو کې تیر کړل دا کډوال چې زیاتره یې افغانان او پاکستانیان دي په غیر قانوني لارو د یورپ غربي هیوادونو ته تلل او هلته پناه اخیستل غواړي د بوسنیا په شمالي سیمه لیپا کې خواوشا 800 کډوال ورسته له هغه د سرپنان محروم شول چې د دسمبر په درشتمه سحر وختي په کډوالو کیمپ کې اور ولګید او د کیمپ زیاتره برخه وسوځیدله دوی وایي د دغه کیمپ حالات مخکې هم ډیر خنوو خو اوس یې ژوند لا نور ګران شوی دی
دلته ډیره زیاته یخنی ده او موږ خوب نشو کولی دلته نه وبشته نه ټایلټ او نه خوراک د سختې یخنۍ له وجې او بغیر له خوړلو موږ نشو ویده کیدلی
د سره صلیب نړیوال مرستندویا ادارې یعنې ریډ کراس له دې کډوالو سره سمراستې کړي، خو دوی وایي چې په دې وخت نه تیریږي.
په تیرو څلیرش ګنټو کې موږ ته ریډ کراس لږ شان خواړه راکړل، خو په دې زموږ گزاره نه کیږي. که چارواکو زموږ لپاره زر تر زره څه انتظام ونه کړ نو موږ به همدلته مړه شو.
ریډ کراس د لیپا کیمپ متاثره شوو کډوالو ته کمبلې، جورابې او دستانې هم ورکړې. دا کډوال د یورپ په غربي هیوادونو کې پناه اخیستل غواړي، خو بغیر له اسنادو په غیر قانوني ډول روان دي، نو ځکه وړاندې تللو ته نه پرېښودل کیږي.
We can't go to another country.
موږ بل کوم هیواد ته نشو تللی. د بوسنیا ولسمشر ته خواست کوو چې زموږ په حال غور وکړي. موږ هم انسانان یو.
د بوسنیا هرزګوینا په لیپا کډوالو کیمپ کې څه د پاسه 1500 کډوال میشت دي چې پکې د پاکستانی او افغان ځوانانو اکثریت دی. دوی وایي د کیمپ زیاتره برخې تر سوځېدو وروسته یې ستونزې څو چنده سیوا شوې دي. ملګرو ملتونو د دې کډوالو لپاره د بوسنیایي حکومت لخوا په اقداماتو کې په نیمګړتیاو نیوکې کړي او له دغه هیواد یې غوښتي چې د دې کډوالو لپاره د مناسب انتظامات وکړي. د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خبر ورکوي چې د بوسنیا هرزګوینا حکومت د دسمبر په 10مه د لیپا کیمپ نه د کډوالو بل ځای ته د منتقل کولو لړۍ پیل کړي او هیله ده چې مشکلات یې کم شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو خوستا د پنځشنبه په ورځ د خوست قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو په یو ولسی غونډه کې د بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ ترڅنګ د دې هیواد په سوله کې له ګوندي هیوادونو هم د مخلصانه همکارۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله لوخین وړاندې کړي.
په خوست کې د سولې په ملاتړ د جوړې شوې ولسی غونډې ګډونوالو د سولې بین الافغاني خبرو اترو د ملاتړ د څرګندولو په خوا کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتل چې د دې هیواد د سولې په برخه کې مخلصانه همکاري وکړي. په دې ولسی غونډه کې چې د خوست د بیلابیلو سیمو لسګونو مشرانو، ځوانانو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه، قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د خوست ولسونه د صلح د مذاکراتو نه په کلکه ملاتړ کو او وختنه مدادو چې د صلح مذاکرات باید بې له خنډه او بې له ځنډه د دویم ځل لپاره بیا شروع شي. نو د ګاونډیانو نه مهیله دادو چې د موږ په پروسه کې باید د اخلاص نه کور وخلي. د افغانستان صلح د ګاونډیانو او د ابر قدرتونو په ګټه دو نه جنګه.
قومي مشر حاجی ګل نواز مندوزی بیا په خپلو خبرو کې د حکومت او طالبانو غواړي چې دا ځل په خپل هیواد کې د سولې خبرو ته سره کینی اوربند یو کې ځکه له اوربند پرته سوله نشي راتلای.
مهیله دغه دو چې اوربند مطلق وشي او په داخل د افغانستان کې د طالب او دولت په یوازې کینی لکه دوه ورونه مطلق کې دغه نه د نفر تعین شي. دغه پلاوی چې دی تعین کړی دی ولو که هر څوک کی وي، مګر د لوی پکتیا د مشور اشخاص په دی کې مطلق تعین کی چې د صلح مبین تر ول.
د غونډې او تابعیا کوونکی او دیوار یو بدلون کاروان مشر عبدالولی واحد زیوی د سولې مذاکرات ری وبری در رسیدلی خو د ولس د تمی سره سم نه دی.
زمونږ هیله ده چې هم خیل اړخونه او هم د سیمه هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډیان دوی باید په دې باندې کلک عقیده ولري چې د افغانستان ثبات، د افغانستان امنیت، د سیمه ثبات او امنیت پورې مستقیم تړاو لري.
د خصوصي دن کې داسې مهال د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په ملاتړ راغونډيږي چې د سولې د دویم پړاو خبرو د پایل نیټې د رانګ د کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو بیا پیلې داته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکشي پلاوی چمتو دی چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوي سره د خبرو میسته کینی. بلخوا طالبانو هم ویلي د هغې هوکړې له مخې چې دواړو لورو کړې د سورې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د 2020 میلادي کال د فروری په شپږمه په کراچۍ کې د کورونا لومړی پیښه ثبت شوه. له دغې وروسته دا وایرس د پاکستان زیاترو ښارونو او سیمو ته ورسېد چې په دغه دوران یې په لکونه خلک ناروغان کړل. حکومت وخت په وخت ټول بند اعلان کړل او تعلیمي ادارې یې دوه وارې وتړلې. دغو وبایي حالاتو د خلکو ژوند هم سخت متاثره کړ. په کورونا کې د دوی کارونه زیات شول او ټولنیز ژوند یې متاثره شو. د خلکو د حقونو خوندي ساتلو د ادارو تر مخه په دغه دوران د کورنۍ تشدد پیښو کې هم زیاتوالی ولیدل شو. دا چې 2020 کال په پښتنو سیمو کې د ښځو لپاره څنګه وو په اړه یې د فرخنده اسد دا راپور اورو چې د سوابۍ ضلع د یوې اوسیدونکي پر غږ پیلېږي.
دا د سوابۍ ضلع یو اوسیدونکي زی پی بی دا چې وایي په 2020 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي، خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی.
په پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی و. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د خوځو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسیدونکي پلوشارنا ته دسمبر پر 23 مشال رادیو ته ول کورونا وایرس په 2020 کال کې د دوی په سیمو کې د خوځو ژوند له کړاو سره مخ ک.
کورونا له مخه کولان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره ځنچونو لپاره کولان ولا بیا خلجان ول لغه باندې هغه باندې ول هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر څنګه ول په یو چار دیواری کې دوی مخ کې هم اوسیدل. د دوی بیا ډیر زیات باندې
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي، د دسمبر پر 23 له مشال ریډیو سره خبرو کې وویل په قبایلي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی، هغه هم د ډومېسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبلټی دا. او په کووډ کې خو ډېر عجیبه سچویشن دی. په کووډ کې چې زه کوم کار کوم لګ هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی، په کور کې سچویشن رواني چې هغه کې د کووډ پیشنټس وی هغه ته پروټیکشن ضرورت دی، ځکه چې کومې ښځې په کور کې دي او بیمار ورته پروت دی نو خدمت لپاره خو کور کې هم ښځه موجوده ده کنه، بل څه خو نشته کنه.
روان کال د کورونا وایرس ته مخنیوي پاړه حکومت مارچ میاشت کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته د نومبر د شپږویشتمې نه د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاترو غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپلو استادانو ته تنخواګانې ورنکړی شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بیبي مشال ریډیو ته وایي، په 2020 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانیو بلکې د مالي ستونزو سره هم مخ شوي دي. د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاری ادارې یو مشر شاهده شاه د دسمبر په 23 مشال ریډیو ته وویل، 2020 کال د ښځو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسلی دي.
ټول خلک په کور کې بند شو، ښځې سړی ماشومان، نو هغې د وجې ډومیسټک وایلنس اوم زیات شو، ماشومانو د وجې په میندو باندې د کار بوج اوم زیات شو، بل دا چې جاب بزنس او کاروبار دے کے ډیر زیات نقصان اوشو خلکو ته، خاص کر دا ډومیسټک ورکرز چې دي نو هغه ته ډیر نقصان اوشو، او دا چې د کی پی خزی چې دي نو هغه د خې بد ډیر شوکی نه دي، نو هغه معنی دا هر څه بند شو، نو هغه د وجه سره ای کی یو غصه او یو خفګان دی. او پوزیټیو کې دا دی چې هغه ته ځان د پاره ډیر ټایم ملاو شو، نو هغه ډیر خو اکټیویټیز شروع کړل لکه ګارډن، cooking, knitting, sewing, writing, blogging, or vlogging, etc.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو کارکونکو ادارې وایي سکهال د کورونا وایرس له وجې پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی، او دغه د خزو ذهني صحت هم متاثر کړی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټول شي بنگړي بنگړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ په سلورو، او د ګل یا دو شنبه په ورځ په 2:30 بجو. اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي، 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونه د زیروستای خبري غړې روستي خبرونو لنډیز د پاره مایک احمد الله ورکو.
د بلوچستان اعلی وزیر ویلی دی د اپوزیشن نیوکو وروسته په گوادر کې د اغزن تار چاپیرولو کار یو درولې دی. جام کمال خان تیر ماخام دا خبره د بلوچستان اسمبلی غونډې ته له هغې وروسته وکړه چې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لورې په گوادر کې د اغزن تار چاپیرول په کلکه سره وغندل. وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر شاوخوا 25 کیلومتره برخه باندې د اغزن تار چاپیرولو کار روان و، او د حکومت په وینا چې دا کار د امنیتي وجوهاتو له کبله کوو. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم مشران نن په لاهور رایوند کې غونډه لري. د یاد غورځنګ مشران وایي په نننۍ غونډه کې به د صوبایي او قومي اسمبلیو نه د استفاګانو ورکولو او د سینټ د راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ په ځینو نورو موضوعاتو به خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر څلور ساعتو کې د کورونا وایرس ناروغۍ له کبله یو او یا نور کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان رسمي ویب پاڼه لیکي، په تیر څلور ساعتو کې شاوخوا 2500 نور کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 4,23,000 نه زیات کسان په کرونا وایرس ناروغۍ اخته شوي، خو 4,03,000 نه زیات بیرته رغېدلي دي. داعش وسلوالې ډلې د روس د شمالي قفقاز په چیچنیا کې 13 میاشت پر یو پولیس افسر د چاقو حملې ذمواري قبوله کړې ده. له داعش وسلوالې ډلې سره تړلي النبا اخبار د دسمبر په 1 د ثبوت او تفصیل ورکولو پرته ادعا وکړه چې د دسمبر پر 28 د دوو بریدګرو چیچنیا پخا سرخار ګروزنی کې یو پولیس افسر وواژه او بل یې جوبل کړو. پولیسو هم پر هغه ځای دواړه بریدګل وجلی ول. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د فایزر او بایو انټیک واکسینو د بیړنې استعمال اعلان کړی. دا په تیر یو کال موده کې چې د کرونا وبا خپره شوې ده، د کووید 19 د واکسینو د اعتبار وړ اعلانونو لومړی حصه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه لیک کې دا اقدام د واکسینو د واردولو لپاره د قانوني پروسې په ګړندی کولو کې د نړۍ د هیوادونو پر مخ لارې پرانیزي. د رسمي شمیرو تر مخه د کرونا له پیله تر اوسه له 3 میلیونو څخه زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او 13 لک نه زیات یې وجلی دي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریو د نن 9 ساعت خبرونو وخت پای ته رسی. ما مجید بابر، احمد الله او نودری سره سره د پاکستان، افغانستان او دلته په پراګ کې د مشال ریډیو د ټیم غړو ته اجازه ورکړي. تمه لرو چې نوی کال به مو په خوشحالو پیل کړی وي، د خوشحالۍ نه ډک کال درته غواړو. ما مجید بابر ته اجازه راکوي هم په دې سفر به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري هر چرته چې خا د بادو خوشحاله اوسئ.